だ。
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو، اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وای پښپېتو تنظیمونو یې د روشي په میاشت او د لوی اختر په موقع د صدقو خیراتونو راغونډولو بندیز لګولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نېشنل پبلک ریډیو خبریال او د افغان شباړونکو د وژنې غندنه کړې ده او په اردن کې په استخباراتي دفتر وسلوالو حمله کړې چې پکې 15 تنه وژل شوي دي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي وایي چې حکومت په نستې شپېتو تنظیمونو د روشي په میاشت او د لوی اختر په موقع صدقه خیرات او د سرو سرمنو پر اغونډولو بندیز لګولې ده. د کورونو چارو وزارت د چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط نن مشالې دی او ته ویل په دې تنظیمونو کې لشکري طیبه، تحریک طالبان، پاکستان او القاعده ډلې هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. په سوات کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند غړي حسین شاه یوسفزي ویل ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه سیمه ګرځول یوه تاریخي لوسنامه ده او د حکومت وروستۍ پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
دا قسم موږ ته چا په خیرات کې نه راکړي عزیزانو. موږ د 14 اگست یا 14 اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو په اصولو په فیصلو په هغې نه پسته چې کوم دی زموږ فیصلې شوي دي موږ د پاکستان حصه جوړه شوې یو. بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی او د دې ظلم خلاف کراپان نه سېدو. موږ راتلونکی نسل چې کوم دی به موږ نه معاف کوي.
د پاکستان حکومت د یوې پخوانۍ پریکړې تړون پر اساس ملکن ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولې وه، خو په دې وروستیو کې خپله پریکړه بیرته اخیستې. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې. ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړې شي. پرون په بنو پریس کلب کې په جوړې شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او ځینو نورو مشرانو ګډون وکړ. د غونډې پر مهال د قبایلي سیمو یو مشر ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی ځکه چې هم دا قانون د دوی د رستو پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی.
دا هو قانون دانا قانون خواغه وی چې علي کلا شو وی بل ته کلی کلا شو نه پیو پنسل نه کلا شو چې سارا بڑگا پسان سے پرے امیش کو شو نے ویل چې امیش پہ زیار سے دا شای نکلا دا چې کا بیلی لا کیتا و فوج نرس ادا مطلب چې دا شا د نیلام کړو او دا شا په شولی کو چې کا بیلی لا کیتا و فوج رسی یا روح غلو.
د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکو د ټاکلو لپاره یو کمیټه هم ټاکلې چې وخت په وخت د قبایلی سیمو دورې کوي، خو تر اوسه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړې نه ده. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سچل تاڼي او چارواکي رمضان ملک مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډزې کړې دي. د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنو ته ویلي دي چې دا د کلنګ اغستنې یوه پیښه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر ریډیو د خبریالو دغه د ترجمان وشل په سخت ټکو کې غندلی دي. د ارګ لخوان په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په عامو کسانو حمله لټولو اسلامي ارزښتونو نړیوالو قوانینو خلاف دي. جمهور رئیس غنی همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې به د قانون حاکمیت، اسلامي او ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب لپاره به ټولې هڅې وکړي. ډیوډ ګیل کې چې ایوارډ ګټلی اکا سو ویډیو ایډیټر دی، لخپل ترجمان زبی الله تمنا سره پرون هغه وخت وشل شو چې د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ ته نږدې د افغان ځواکونو سره سفر کو حمله پی وشوه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د اردن رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په سرخار امان کې د امنیتي ځواکونو په دفتر وسلوال حمله کړې چې پکې د هیواد درې استخباراتي چارواکي او دوه نور امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. د اردن ټلویزیون او د حکومت ملاتړې الرای رسپانې بیا ویلي دي چې دا یو ترهګر برید و. د حکومت ویان محمد المومنی ویلي دي په دې حمله کې په باکا کیمپ کې د استخباراتي ادارې ځایي دفتر په نښه کړل شوی دی. په دغه کیمپ کې شاوخوا 70 فلسطینی کډوال میشت دي. د ترکی چارواکو نن ویلي دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پرېوتې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان او د ای پلرونه استادان ناست وو. ډاکټران وایي په پیښه کې 26 کسان زخمیان شوي دي. ځایي ګورنر کریم ویلي دا پیښه تېر ورځ هغه مهال وشوه چې یاد بس په عثماني صوبه کې د قومي پارک او میوزیم د سیل رستو زده کوونکي بیرته راوړل. ګورنر زیاته کړه چې ډرایور په ګاډي کابو بیللی او د پیښې نورې پلټنې دوام لري. د حریت ورځپاڼې د رپورټ تر مخه په پیښه کې د بس دوه ډرایوران هم مړه شوي دي. عراقي چارواکي وایي فلوجا ښار ته نږدې حکومتي ځواکونو یو ډله ییز قبر موندلې چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونې دي. حکومتي ځواکونو دا قبر هغه مهال موندلی دی چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کول. خبري اژانسونو د ناسرګنده سرچینو په حواله ویلي چې عراقي ځواکونو دغه ډله ییز قبر د فلوجا په شمال لویدیځ کې د سکالاویا په څنډو کې موندلی دی. د پوځ یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ډي پي اې خبري اژانس ته ویلي په موندل شوي ډله ییز قبر کې ډېری د هغو عسکرو د بدن ټوټې دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تښتولي وو. د امبار سیبې د پولیسو یو مشر د فرانس خبري اژانس ته بیا دا منلې ده چې دغه ډله ییز قبر د ماینونو د پاکولو د یو مهم پر مهال موندل شوی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 140 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 115 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ. یو پاوند 149 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي پرې بنګ دي چې یو شمېر ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د روژې په میاشت کې له خلکو د خیراتونو او فطرانو په نوم پیسې ټولې کړي. د مذهبي چارو یو شنن کې د حکومت دغه اقدام ستایي خو وایي چې دغه رقم پرېکړه باید عملي کړل شي.
پابندو دے پر چا کوم یو نظام وی هغه نظام اخکاری نه او امی بیداری پکار دا
تاکل شوی. د پیښور د قاسم علی خان جماعت کمیټا نن خپل غونډه وکي او د روژې میاشتې دوه پاړه په کې خلکو شهادتونه واخلي. دا چې دغه کمیټې ولی پرون خپل غونډه ونکړه په اړه د یاد جماعت ویاند وای
تمام اجلاس کی چم میاشتې اطلاعونه مطلب صفا د اجلاس ضرورت رانه هغه اجلاس به زمونږ بیا هنګامه وو.
په ملکن ډویژن کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي چې په هر صورت به پسیمه کې د کسټم اکټ د نفاذ مخه نیسي.
د ټلیفون د بل بایکاټ کوو، د بجلی د بل بایکاټ کوو، د ګیس د بل بایکاټ کوو.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر زور دونکو، د پاکستان مرکزی حکومت په غیواد کې 50 ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د روژې په میاشت کې د خیراتونو او فطرانو په نوم د پیسو غونډولو لپاره منې کړې دي. حکومت دغه راز ویلي چې دغه تنظیمونه به ونه شي کړی د راتلونکي لوی اختر په موقع هم له خلکو د قربانۍ د څارویو د څرمنۍ او یا دغه پیسې واخلي. په داسې کې د چارو شنونکي وایي چې د حکومت لخوا پر اعلان شویو دغه بندیزونو هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکوی.
د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د لشکری طیبه سپای صحابه پاکستان تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان سوات او القاعده په شمول په شپېته تنظیمونو د روژې میاشت نه وړاندې او روژې میاشت کې په صدقه خیرات او فطرانه راغونډولو بندیز لګولې شوې ده. د تر څنګه په یادو تنظیمونو باندې لوی اختر په موقع د سارو سرمنې پر راجمع کولو هم بندیز وي. د نوموړي په وینا چې د حکومت د دې ګام پورته کولو مقصد د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. بلخوا په ملک کې کارپوهان وایي چې حکومت د تیرو څو کلونو راهسې د روژې او اختر په موقع دا قسمه اعلانونه کوي، خو د هغې باوجود دا ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه صدقه خیرات او فطرانې راغونډوي. مذهبي او سیاسي چارو نظر لرونکي قبله آیاز وایي چې دا د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د آمدن یوه غټه لار ده او حکومت له پکار دي چې مخنیوی یې وکړي.
دا فیصله ډېره ښه ده چې کچرته دا یو د آمدن ذریعه هم بند شي نو ماخل چې بهتري طرف ته به صورت حال روان شي. زموږ حکومت پابندې ولګي، د دې باوجود پابندو دپاره چې کوم یو نظام وي هغه نظام ښکاري نه. عوامي بیداری پکار ده، د مساجد امامان چې کوم دي چې دوی سره د حکومت په لاره یو ارتباط وشي چې دوی هم دا خلق پوي کې ځکه چې موږ اورو چې په جماعتونو کې هم دوی په خطبو کې خلکو ته داغه حوصله افزائی ورکوي او ورته وایي چې تاسو دوی ته سرمنه او چندې ورکوي. نو که چېرته د حکومت طرف نه دوی سره یو مکالمه وشي نو ماته یقین دی چې ډېر حد پورې بهتري به راشي.
خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سعد محمد وایي که حکومت واقعي غواړي چې د ناقانونه تنظیمونو سره مرستې ونه کړې شي نو بیا ورلا په خپل اعلانونو په سختۍ سره عمل درآمد کول پکار دي.
خدا دا چې دا څو کوي بیا د قانون په کار کې حرکت کرا شي، لکه جماعتونو بار او بدګانونو کې او په منځونو کې اختر منځونو کې عیدګاه کې یو ځای بل ځای د ګاډي پورا ګرځي سرمنې ټولې دي خپل نمونه بدلی دغه په ذریعہ باندې کوي. نو د دې ټولو یو جامع او مربوط پروګرام په کار ته دغه لپاره څه دي خلاف کاروي کول پکار
د ذکر دا چې د تیر غټ اختر په موقع د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې په ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د سارو سرمنې پر راغونډولو هم بندیز لګولې شوی وو او صرف راجستر د خیر خیګړو ادارو او تنظیمونو ته اجازه وه چې د قربانۍ د سارو سرمنې راجمع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ټاکل شوی اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د روژې میاشتې د پیل د اعلان په اړه نن د پېښور د قاسم علي خان جماعت کمیټه خپله غونډه وکړي. د سرکاري رویت هلال کمیټې مرکزی غونډه بیا هم نن ویل کېږي چې په کراچۍ کې به ترسره شي. تیر ورځ د پېښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې غونډه ونه شوه چې له کبله داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې حکومت د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي پوپلزی د روژې په اړه غونډې کولو منع کړی دی. خو د یاد جماعت ویاند وایي چې نوموړی مفتي چا هم له غونډې نه دی منع کړی او دا چې تېر ورځې په خپل کور کې یوه غیر رسمي وړه شان غونډه کړې وه. له پېښور زموږ خبریال ځلان یوسف سے نور حال راکوي.
پېښور کې د اتوار په ماسخوتن قاسم علي خان جماعت کې د رمضان د اعلان لپاره غیر سرکاري غونډه ترسره نشوه. د یاد جماعت ویان عابد کمال وایي چې د اتوار په ورځ د شعبان 28 نیټه وه نو ځکه یې غونډه ونه کړه، خو که د رمضان د میاشت د لیدلو شهادت راغلی وي نو د روژې اعلان به یې کولو.
تمام ازلاو کی چم دا میاشت اتلاونا و مطلم صفا و باقی پوجا بانی دا اجلال ضرورت رانه بیا آغا اجلال صبح زمونگا بیا هنگامی و او دا وس باقی دا اجلال سری آغا با منی انشاءاللہ اونت دا چی خبره دا چی یرا تالی والی وی و دا ما پولیس راگلی والی وی چی رستا صبح اجلال چی و کنمونگا دا زمونگ من اجلال نیشتا.
د رمضان د میاشت کتلو او د شهادتونو ترلاسه کولو لپاره باندې په کراچۍ کې د مرکزی رویت هلال کمیټې او د نورو صوبو په سرخارونو کې د سرکاري زونل کمیټو غونډې کیږي. د فلکیاتو ماهرینو نن د ګل پرز د رمضان د میاشت په نظر د راتلو کوي امکان سرګن کړی دی. د پېښور یو اوسیدونکي احسان الله ممن وایي چې دا ځل قوي امید دی چې په ټول ملک کې په یو ورځ د رمضان اعلان وشي چې ورته ډېر خوشاله دی.
ټول پاکستان یو ځای روژه شي، یو ځای اختر وشي، دا خبره ده. په یو ملک کې دوه اختر درې اختر نامناسبه ده. یو ملک ته
خود پېښور یو بل اوسیدونکي نورخیال افریدی وایي چې نن د اتوار په ورځ یې لومړی روژه نیولې ده. د سعودي عرب سره روژه نیوي او باید پاکستان هم د سعودي سره سم د روژې او اختر اعلان کوي.
په ټوله دنیا کې د یو میاشت په کار ده چې په ټوله دنیا کې یو شان د روژه وي. زمونږ نن شکر الحمدلله روژه ده، د سعودي عرب سره نیولې ده.
د نړیوالو رسنیو تر مخه تیره ورځ سعودي عرب عرب، متحده عرب امارات، اردن او فلسطین کې د رمضان میاشت اولی دیشوا او دغه ملکونو ترڅنګ نن په افغانستان، انډونیشیا او ځینې نورو اسلامي ملکونو کې د رمضان لومړی ورځ ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے او لیدلے شئ.
په ملکند ډیویژن کې د کسٹم ایکټ پر ضد جوړ شوی اکشن کمیټه لخوا تیر ورځ په منګوره کې ټول غوندیزا غونډه وشوه چې په دغه غونډه کې د ملکند وو ضلعو سیاسي او تجارتي اتحادیو او سیاسي استازو یا د سیمې سیاسي کسانو ګډون کړی و. دوی ویل په ملکند کې د دې قانون د عملي کېدا مخه به په هر صورت ونیسي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي.
سوات منګوره کې د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لویه جرګه وشوه چې پکې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړی شو. جرګې ته د ملکن ډیویژن اوو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې. په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله خا که پارلیمنت نه منله دا تور ترکول زمون په نصیب کې دي او د دې نه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره پاس کی چې دې گورنمنت ته به د هیڅ قسم روی نمونه ورکو. د ټلیفون د بل بایکاټ کوو، د بجلی د بل بایکاټ کوو، د ګیس د بل بایکاټ کوو او دا حکومت به موږ مفلوچ کوو.
جرګې ته د کوس در څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی وویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده.
دا کیسه موږ ته چا په خیرات کې نه دره کړې عزیزانو. موږ د 14 اگست 14 اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو، په اصولو، په فیصلو، په هغې نه پسته چې کوم زمونږ فیصلې شوي دي، موږ د پاکستان حصه جوړه شوي یو. نو دا زمونږ حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي. موږ والنټیر دي د تاوالن. بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی. زه نور تفصیل کې نه ځم او د دې ظلم خلاف کراپان نه سیدو. نو راتلونکی نسل چې کوم دی به موږ نه معاف کوي. مخکینی نسل موږ نه یو فیصلې معاهدې کړي. په کار ده چې موږ هغه معاهدې چې د پلان نکاح راټیږو.
د بونیر ضلعي ناظم ډاکټر عبید ویل چې د ملکن ډیویژن څخه ټیکس ختمولو لپاره به لوی احتجاج کوو او دا قانون به بدلوو.
کم مشران موږ اسلام آباد ته یا پېښور یا اسلام آباد ته لیږو چې د هغې په شان دلته د احتجاج چې کوم طریقه کار دی چې هغه موږ مخکې نه تی کړی او یو هله ځله شروعي.
په دغه موقع په صوبایي حکومت هم ټکونه وکړه شول چې د کسټم قانون راوستلو کې دوی لاس دی. دغه په ځواب کې د بر سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي اویل
صوبایي حکومت د کسټم ایکټ د نفاذ مطالبه او د هغې سمري نه ده لېږلې. خو دا اوس چې کومه دوباره ولېږله که وفاق په دې کې مخلص وي یا دا صوبایي حکومت خبره ویل پکار ده چې فوري طور څنګه چې وویل شو دغه موقع سرسته. بل دا خپل تقاضا دا چې صوبایي حکومت دا ټیکسونه چالي دا هو وفاق ته ځي، وفاق پاکستان ته. صوبایي خزانه ته نه راځي. صوبایي حکومت ته څه ضرورت ده چې دلته خپل سیاسي ساخت ته نقصان رسوي او د وفاق لپاره ټوله نزله چې دغه په خپل ځان باندې ورځي.
د کسټم ایکټ په ضد راجمع شوي جرګې کې قراردادونه پیش کړل شول چې پکې د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه شوه چې دوی دې د کسټم قانون تر سوري لاندې ملکن ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي. دې تر څنګ پریکړه وکړه شوه چې د ملکن ډیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزي حکومت په ضد احتجاج شروع کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا په بنو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان ځوانانو او همدیا د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد غونډه وکړه. دوی ویل اف سی آر قانون د دوی د تباهۍ سبب دی. د دوی په وینا نور دغه نظام نشي زغملی. د دې غونډې ګډونوالو دا غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بانو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې ګو اف سی آر ګو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یو تف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندګانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما جماعت اسلامي پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی دارا ته ګډول غواړي چې خیبر پښتونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل د دوی تباهی سبب اف سی آر دی او دوی هیڅ کله هم نور اف سی آر منلو ته تیار نه دی.
دا هو قانون دانا قانون خواه وی چالی کلا شو وی بلکې کلی کلا شو نه پیو پنسل نه کلا شو چې سارا برګا په سان شه پرتا امیش په شرو نه ویل چې امیش په اف سی آر شدا شای نکلا دا چې کابلی علاقے ته فوج نرس ادا مطلب چې دا شاه د نیلام کړو ودا صاحب شغلی کو چې کابلی علاقے ته فوج رسی یا روح غلو
ځکه چې مش څنګه قانون شتانه په پاکستان قانون شه په کچر د بیر دری پاکستان کولای چې په مو ینا هغه مې د ځول بیلی نه و مو څنګه قانون شتانه.
د غونډې پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د اف سی آر پر ضد ناره ووهلې او وی ویل اف سی آر د دوی د پسماندګۍ سبب ګرځیدلې. دوی وویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلي فنډونو کې ډېر خورد برد شوي چې د اف سی آر له وجې دوی هیڅ نه ویني چې خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره آواز وکړي. سو نور دغه نظام نشي زغملی او د خیبر پښتونخوا سره شریکه ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو دکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د ښار د سچل تانې یو مشر پولیس افسر مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شو کسانو کې دوه هندو وګړي هم شامل دي. بلخوا پولیس وویل چې دا د کلنګ غستنې یو پیښه ده او د دکان مالک ته لال وړاندې دړکې ورکړل شوي وي. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکی ایس آئی رمضان د ګل پشپ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوه نامعلومه وسلوال په موټر سایکل سواره راغلي وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دننه ناست کسان وجلې شوي. شراب یو دکان دی چې پیډزې شوي او درې کسان پکې مړه دي. دا دکان ابوالحسن اصفهانی سړک باندې د پیراډایز بیکری سره خواته دی. دا ډاکه نه وه بلکې داسې ښکاري چې د وړاندې چرته جګړه شوي. بیا دوی د وسلې سره راغلل او ډزې کوونکي کسان په نشه کې هم وو. ډزې وکړې او بیا په تیښته کې بریالي شو. بلخوا د ملیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوې او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وې. پولیس چارواکي وایي چې د وژلې شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې دی. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکاره لیکلې شوې وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه دیرش لکه پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
نن د ورسک په سکاوټس ټریننګ اکیډمۍ کې د ملیشیا ځواک د یو زر او دویشت ځوانو سرتیرو د فراغت اسناد هغوی ته د یوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د واجد قیوم په نوم د پاکستان پوځ یو بریګیډیر د غونډې مشر میلمه و چې نوموړي د دغو سرتیرو د روزنیز پروګرام په اړه معلومات هم ترلاسه کړل. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور معلومات راکوي.
د پاکستان د ملیشي ځواکونو 1022 تربیت اخستونکي ځوانان نن مستقل سپایان جوړ شول. د نننۍ پاسینګ آوټ په سلسله کې په سوات سکاوټس ورسک کې جوړ سکاوټس ټریننګ اکیډمي کې پروګرام شوی و. په دې مقاده تربیت نه فارغه شوی یو سپای مشال ریډیو ته وویل:
ازران الله کرک لګیم چې مونږ ته کم ټریننګ او کم غم ملاو دی. ان شاء الله داس جذبه سره ملاو دی چې مونږ د سر پروا نه ساتو. د دهشتګرد مقابله به کوو ان شاء الله.
یو بل ځوان وای چې هغه ډیر تعلیم کړو خو د ملیشیا ځواکونو نوکری خوښه وه نو ځکه یې کومه بل نوکری ونه کړه.
احمد جلال نوم میرا 400 اوسیدونکو مومن دی او زمونږ ان شاء الله د الله نه د امید ساتو چې مونږ خپل قوم حفاظت وکړو او خپل ورونه ټول ته مطلب مطمئن هغوی په مونږ باندې بھروسه پیدا
سیکٹر کمانڈر سینٹرل واجد قیوم پراچا پدی موقع خپل خبرو کی وو ویل دی وای چی حق ورس لری نه ده چې پاکستان کې به امن او خوشحالي وي او بچوی سوشمیر ترهګر هم د ولسی وګړو په مرسته خپل اخیری انجام ته روان دي. په قبایلی سیمو کې او خیبر پختونخوا کې د عسکري ځواکونو د کامیاب اپریشن ورستو مستقل امن راوستل یو مشکله مرحله ده. خو زه باور یم چې زمونږ ځوانان به دا مرحله هم مکمل کړي او په دې موقع تربیت اخستونکو کې د ښه کارکردګي په بنیاد 15 سپایانو ته انعامونه ورکړي شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو ورسک.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د افغانستان په کندهار ولایت کې په لومړي ځل دینی عالمانو غوښتنه شوې چې د پولیو یا ګوزند ناروغۍ د واکسین په اړه د خلکو د شک لري کولو لپاره فتوا ورکړي. په دې اړه شوې غونډه کې دینی عالمانو پر ولس غږ وکړ چې خپل ارادو ته د پولیو ضد څاڅکي خامخا ورکړي. له کندهار صادق رښتونه رپورټ راکوي.
که څه هم د یو شمیر ولایتونو په کلو او باندو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکي د ماشومان لپاره خطرناک دی او د دوی په عقیده ماشومان ته نورې ناروغۍ پېښوي، خو د هیواد سرتاسري دیني عالمانو دا ثابته کړې چې د واکسین څاڅکي حلال او د ګوزن د ناروغۍ محو کوونکی دی. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دیني عالمانو پکې ګډون کړی وو. دیني عالمانو خلک وهڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابته او پخپله زما د کشنیانو په شیری به زه هلته پوهېدم چې د ده به دانې ختلې وې، په کوڅه کې به دانې ختلې وې، کار به د شیری خلاصو. او نن څلرمه د زما په کلي کې په سپین بولده کې زه چې چیرې ختم د جامع حاجي ولی جان جمال تبلیغي مرکز وڅنګ زما د کور مخامخ د څلورو کالو کشنی د شیری سره مړ شو. نن څلرمه معلومه ده چې واکسین بیانې سوی
مقابل کی بیا ادری کی تل دے اسلام دے سر بلندے دے پارا قربانی اڑان دے کی
خصوصاً زدا کی دلما چې زه پدې کې باید هر څومره مسولیت چې په اړه واخلم او باید دا کار وکړم.
اړوند روغتیایي مسولین هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطرې وبلل او له ټولو دیني عالمانو یو غوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضی او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولی پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
دا د واکسین په واسطه نو د دې څخه لوی ثبوت د واکسین په اړه ونه وي، ځکه چې د چشات ناروغي نن ورځ د هیڅ ځای کې نشته منځ ته راځي. نو یو حقیقي چې موږ د واکسین چې موږ سیواس کو هغه وایي وایي د کندهار نه پوسټ د 2 میلیونه او دغه قرارداد وزارت چې اټامي د 2 لک په اساس کوي. لویه ستونزه چې مکتب نیستي، کلینیک خطاوي، سهمیه سامانه راکول کېږي، هغه دا د نفوسو ستونزه.
چارواکي وایي چې سږ کال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه یوه د ګزن پیښه سبسوې ده.
د صادق رښتینی رپورټ مو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی د نسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د کورونو چار وزارت یو چارواکی وایي چې حکومت په نستی شپېتو تنظیمونو د روژې په میاشتو د لوی اختر په موقع صدقه خیرات او د سارو سرمنو پر غونډولو بندیز لګولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. په سوات کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې. ویلي دي چې قبلي سیمې دې په خبر پختونخوا کې شاملې کړل شي. پرون په بنو پریس کلب کې په جوړ شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او ځینو نورو مشرانو ګډون وکړ. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي. نن د سچل تاڼي او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډزې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر ریډیو د خبریال او دغه د ترجمان وژل په سخت ټکو کې غندل دي. ډیوډ ګلکی چې اوارډ ګټلې اکاس او ویډیو ایډیټر دی له خپل ترجمان سبی الله تمنا سره پرون هغه وخت وژل شو چې په هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ کې سفر کولو. د ترکی چارواکو نن ویلي دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پرېوتلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان او د ای پلرونه استادان ناست وو. نن د اردن رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په سرخر امان کې د امنیتي ځواکونو په دفتر وسلوالو حمله کړې چې پکې د هیواد درې استخباراتي چارواکي او دوه نور امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. او عراقی چارواکی وایي فلوجه ښار ته نږدې حکومتي ځواکونو یو ډله ایز قبر موندلې دي چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونه دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداري مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته اوروي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولی دی، ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتې پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایهدارو او شتمنو لپاره دی. نو بل پلو حکومت وایي چې روانه میاش په سویزرلینډ کې بعد او ای سی ډی غړیتوب تر لاسه کړي او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خدا به کله کیږي، ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب تر لاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ډی غړیتوب تر لاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوره جوړول وي او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي. ادارې اخر کې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کمی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده، نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادریه نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانیدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت څغوره اقدامات نه دي کړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او ښاریو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سرحده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی وه. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کولو اعلان کړی دی، خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په موقع دکانداران په خپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کې معاملہ بل رنگ ده. اداریه اخر کې وایي که حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان او چارواکو هغه اندېښنې راغستې چې په کراچۍ او همداراز افغانستان په یو شمېر سیمو کې د القاعده وسله والې ډلې د فعالیتونو په اړه لري. بلخوا د فرسټ پوسټ ورسپانې یو لیکنه له افغانستان سره د هند پر مالی مرستو راڅرخي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځانته ځای پیدا کول غواړي او دا ویرشته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتی کولو موقع هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې سباندې 2 کروڑ ده پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسټ پوسټ ویبپاڼې یو لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 اربع ډالره لګولي او د نورو 2 اربع ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په کانونو د بجلی په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي هلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. په قزاقستان کې وسلوالو د وسلو پر دکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژلې دي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو 4 بریدکوونکي وژلې او 9 یې ژوندي نیولې دي. دا پیښې په هغه ښار کې رامنځته شوې دي چې په دې هیواد کې لومړی ځانمرګي برید شوی و. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه نور جزئیات لري.
د قزاقستان په شمال ویدیز ښار اکتوبه کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر 2 دوکانونو حمله وکړه. په یو هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووژل او 3 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا 3 واړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خبره شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ. یو وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه نه ایست او هلته یې 3 پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې 4 تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او 8 تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دغه قوله مخکې دا هم ویل شوی و چې 8 تنه پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایف هم دراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه د نه وځي. اکتوبی د روسیې د سرحد په 100 کیلومتری واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
د وارسا غونډې لپاره د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د نظارت او همغږۍ ومناسته په کابل کې ترسره شوه. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې د وارسا غونډې په درشل کې د حکومت لاسته راوړنې، چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. تمه ده د وارسا غونډه د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د پولنډ په مرکز وارسا کې وشي چې تمرکز یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مالي او پوځي مرستو اعلان دی. سفیولا ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
په کابل کې د افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازیو د څار او همغږۍ د ګډ بورډ ومناسته وشوه او پکې د ورسان نړیوالې غونډې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. دا غونډه د افغان حکومت له لوري د مالی وزیر کلیل حکیمی او د نړیوالې ټولنې له لوري په کابل کې د ایټالیا د سفیر لیوچانو پیزوتی لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل د ورسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه تر 2.5 لدی کالا پوری د پخوا په څیر دوام پیدا کړی. خغلی حکیمی وایي د څار او همغږۍ د ګډ بورډ د نننۍ ناستې ارزښت په دې کې دی چې تر 100 ورځو یعنی د جولای تر 8 د وارسا غونډه ترسره کیږي. موږ به بالاخره د افغان پوځیانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د ترلاسه کولو په څرنګوالي بحث وکړو. د پولنډ مرکز وارسا به په جولای کې د ناټو غړي 28 هیوادونو د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له افغان پوځیانو سره د مالي او پوځي مرستو د دوام په سر د ژمنو تازه کول دي. په دې غونډه کې به افغان حکومت شویو ژمنو په چوکاټ کې خپلې لاسته راوړنې بیان کړي او هم به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهمې اړتیاوې روښانه کړي څو ورسره سم مرستې ترسره شي. د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو په اړه د پراختیا عملي طرحه، له اداري فساد سره د مبارزه او د افغان حکومت د ځان بسیاینې پروګرام، له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام وړاندې شرطونه بلل شوي دي. له دې مخکې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره له لازم چمتووالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په غونډه کې به له زیاتو لاسته راوړنو سره برخه واخلي. خو په کابل کې د ایټالیا سفیر لیوچانو پیزوتی چې د افغانستان د مالیې له وزیر ښاغلي حکیمی سره د همغږۍ او څار د ګډ بورډ د اومه ناست رهبري کول وویل ډیر زیات کارونه موجود دي څو د افغان پوځیانو لپاره د مرستو د جلب خاطرې افغان حکومت ترسره کړي. پینځه اونۍ وروسته به د وارسا کانفرنس ترسره شي. په بروسل کې د ناټو غړي هیوادونو د وزیرانو غونډې د وارسا نړیوالې غونډې لپاره یو قوي اساس کېښود، خو اوس هم ځینې کارونه شته دي چې په وارسا کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خورا ارزښته برخمن دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د وارسا نړیواله غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې د بهرنیو مرستو د لګښت روڼتیا او اهمیت په ډاګه کېږي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سیفالدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې تېرې مرستې حیف میل شوي او له همدې امله نړیواله ټولنه د خپلو مرستو کره حساب غواړي، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه حساب ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان په افغانستان کې د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې پروانو پوځي عملیاتو کې داعش وسلوال سخت ځپل شوي او 14 کلي د دوی له حضوره پاکړل شوي دي. د ننګرهار د والی ویا د تولله خوګیاڼي نن دوشنبه د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د شاهین 14 په نوم پروانو پوځي عملیاتو کې یو شمېر داعش وسلوال او د هغوی مشران د محاصرې په حال کې دي. دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي چې په بشپړه توګه سیمه د داعش جنګیالیو له شتون څخه نوی پاکه کړي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د شاهین دیارلس په نامه په پیل شویو پوځي عملیاتو کې د داعش پنځه شپېتو جنګیالیو ته مرګ ژوبلا وختې. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا محل افغان ګډو ځواکونو یو شمېر داعش جنګیالي په کوټ ولسوالۍ کې محاصره کړي دي.
د شاهین دیارلس په نوم کوم عملیات چې تر شوي تر اوسه پورې تقریبا د پنځه شپېتو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي. په کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات چې دوام لري، دیارلس کلي د دوی له شتون څخه پاک شوي دي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ هغه سیمې چې داعش لپاره د تیښتې لارې دي، هغه هم یو ډول
ښاغلی خوګیانی وایي هغه سیمې چې له داعش څخه تصفیه کیږي د پاسون کوونکو په چوکاټ کې عام خلک ورکې ځای پر ځای کیږي او حکومت یې له مالي او پوځي پلوه بشپړ تجهیز او ملاتړ کوي. شاوخوا پنځلس میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کمه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیانو، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم یادې ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش له شتون څخه نه دي پاکې شوې، خو زیاتوي د یادو ولسوالیو هغه سیمې چې پخوا داعش لاندې کړې وې زیاتې اوس د افغان ګډو ځواکونو لخوا بیرته آزادې سوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي هر ورځ داعش جنګیالي د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا په نښه کیږي او زیاته مرګ ژوبله ورته اوړي.
داعش قوتونه خصوصا په کوټ او په اچین ولسوالۍ کې ډېر و، هلته د دوی مقاومت مات شوی دی، هغه مرکزونه یې له منځه تللي دي. هر چېرته چې د دوی یو ګروپ سر راپورته کړي هغه زموږ قوتونه محاصره کوي، له منځه یې وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې داعش جنګیالي په کوټ، اچین، هسکې مینې، چپرهار، پچیر اګام، نازیانو او سپینغر ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې د داعش ډلې ځپل کېدل مني، خو ټینګار کوي چې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. د دغه شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادۍ راډیو ته وویل په هغو ځایونو کې چې داعش پکې فعال دي اوس هم پیاوړی نفوذ لري او په خلکو حکمونه چلوي.
په هغه مناطقو کې داعش حضور لري، هلته قوي نفوذ لري، د دوی د احکامونه او د دوی د حکومونه د محل او د منطقې خلک په عذاب هم دي او سرغړونه هم ترې نشي کولی. که موږ وایو چې داعش بېخي له منځه تللی، دا به د حقیقت نه لري خبرې. هغه زور چې دوی مخکې درلود چې زموږ په قواوې باندې حملې کولې، اوس هغه توان سره دوی ماتې سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي څو په بشپړه توګه سیمه د داعش جنګیالیو له شتون څخه نوي پاکه سوي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او د ننګرهار په ګډون د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو له حکومته غوښتي و چې د داعش ریښې باید له منځه یوسي او د سر پورته کولو موخه ور نه کړي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې روزپاڼې ډان په ولیکنه کې د هغه هیواد په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي که حکومت او پوځ دغه عملیات پای ته رسول وغواړي نو باید راتلونکي لپاره داسې یوه تګلاره جوړه کړي چې په ترڅ کې نه یوازې وسلوالې ډلې بلکې له پاکستاني ټولنې سختدریځ افکار او کړنې هم له منځه یوړل شي. د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو د پای په اړه ضد او نقیز رائے مخته راځي، د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف هغه وینا چې تیره پنجشنبه د پوځ د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وکړه دا جوتوي چې پوځ د ضرب از په نوم د دغو عملیاتو د پای یو دقیق پلان لري. داسې بریښي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات په راتلونکو څو میاشتو کې سرته ورسول شي. د لیکنې تر مخه که پوځ په یاده قبایلي سیمه کې د خپلو عملیاتو ژر پای ته رسولو اعلان وکړي او له سیمې ووځي، دا باید د ترهګرو پر ضد جګړه کې ستره بریا ترلاسه کړې وي. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې په سوات او همداراز په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو لیکنه کاږي چې د شمالي وزیرستان دا یې د ډېر اهمیت وړ دي. په یاده سیمه کې د وسلوالو شاتګ یا د هغوی لخوا د سیمې پرېښودل به په دې معنا وي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان ریاست خپل ریټ پر ځای کړی دی. خو لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف مبارزه لا هم له یو شمېر ننګونو سره مخامخ ده او دا چې لا هم په هغه هېواد کې د ترهګر بریدونو خطرونه شتون لري. د لیکنې تر مخه د وسلوالو ډلو پر ضد د عملي جګړې تر څنګ له پاکستاني ټولنې څخه د سخت دریځه افکارو او کړنو د له منځه وړلو لپاره هم باید کار وشي. په لیکنه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د پاکستان حکومت د قومي اکشن پلان په یادولو سره ویل شوي چې د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه هغه رنګ چې لازمه ده د دغه پلان د عملي کولو هڅې نه کوي. په دغه پلان کې دا هم نه ده روښانه کړل شوی چې د ضرب عضب نومي عملیاتو پای ته له رسېدو وروسته د وسلوالو پر ضد مبارزه باید په څه ډول مخته یوړل شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو د موجودیت او د هغوی د فعالیتونو خبره ډیره جدي نه نیسي او زیاتوي چې د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنټ هم نه غواړي په پنجاب صوبه کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي چې هند مخالفه دي او په هغه هیواد کې تروریستي فعالیتونه کوي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د سواست او آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن تر سوري لاندې په سیدو شریف کې د ریاست سوات د رستی بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب د زوکړې یو سلوتمه کلیزه ولمانځل شو. د غونډې ګډونوالو د نوموړي پر خدمتونو رڼا واچوله او د سوات د خلکو پښتو او کلتور لپاره یې د هغه کارونه وستایل. دغه وروسته د میاګل عبدالحق جهانزیب پر قبر ګلونه هم کېښودل شول. نیاز احمد خان د سوات نه رپورټ راکوي.
د سوات اخیری بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب کال 1950 نه تر 1950 پورې شل کاله بادشاہی کې نه صرف د سوات په لکونو خلقو ته یو مثالی حکومت ورکړو بلکې ریاست سوات د پښتنو لپاره په تاریخ کې یو ځانګړی حیثیت هم لري. وجه هم دا وا چې د دولت هر قسمه قانون د پښتو د رواجونو څخه جوړ کړی شوی و. د خبرې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان الستیار د والی سوات بیاګور عبدالحق جهانزیب یو سل اتم زیګون روز منځلو په مخه وای.
د والی صاحب د ټول نکمه لویه کارنامه چې زګړم ناغه د پښتو ژبې سره دا غو هغه والیانه مینه چې هغه د خپل په مورنۍ ژبه چې ونه دا د خپل ریاست سرکاري ژبه د تعلیم ژبه او د دفتر ژبه ګرځولې و. دا د سوات ریاست په ټوله نړۍ کې یوازینی ریاست و چې د دې د درس او تدریس او د دې د ټول نظام حکومت ژبه چې واغه پښتو ژبه و. او تر اوسه پورې د والی صاحب نوم چې ده دا یو لوی علامت ته چې څنګه زموږ سره باچا خان د یو لوی پښتون مبارز په حیثیت باندې یو اتل مونږ ګڼو. دغه شانتي کوم مونږ والی سوات د یو پښتون منتظم په حیثیت باندې زموږ سره یو لوی علامت ده.
د سواد پوهنتون استاد او سیدو شریف اوسیدونکو قاضی عبید الله وایي چې د والی سواد دور حکومت کې د ریاست د اولس لپاره مثالی کارونه شیول.
سواد کې هغه کم کارونه کړی او سواد له کومه ودا او کومه ترقی هغه ورکړي وا. نو شاید چې په آینده سل کال کې هم که موجوده حکومتونه د پاکستان هغه پوره هلې ځلې وکړي نو د والی سواد هغه ترقی نیمې ته هم نشي رسېدلی. سکول وایي کالج وایي او دغه وخت د سره ډسپنسری وایي هسپتال وایي پولونه وایي روډز وایي انفراستراکچر وایي سوشل لایف وایي او یا دغه وخت عدالتي نظام وایي که په هر یو اینګل باندې د والی سواد کار وشي نو شاید چې په دې باندې بلا پی ایچ ډی نه کېدای شي په دې باندې بلا کارونه کېدای شي.
یو بل د سواد اوسیدونکو شاعر ادیب افتاب سپرلی وایي چې والی سواد د ژوند د نورو اړخونو سره سره د کلتور پرمختګ ته هغه وخت کې ډیره زیاته وده ورکړي وه.
دغه په وخت کې دلته چې کم امن او دلته چې کم کلچر پاتې شو دلته میلې شوې دي جشنونه شوې دي او هغه چې کم په ښه طریقه او په ښکلې طریقه باندې کړې دي دا دغه لوی کمال او دلته چې دغه کلچرل هیریټیج سونه په دور کې محفوظ ساتل دي. تاسو ته پته راځي ایټالین کمیشن چې دلته راغلم د والی صاحب په دور کې راغلو او غوړي زیات تحفظ ورکړو تر دې پورې ویلو چې زه به سره پرسنلی په خپل باندې مندر تر لوم. نو دا دغه ډیر زیات لوی کمال او نن د بدقسمتۍ نه هغه ورسي هغه زموږ ورځ په ورځ ختمیږي.
د سوات اخیری بادشاه والی سوات ورځ مانځلو په مقایسه د شوی ټولنې د پاکستان دولت څخه غوښتنه وکړه چې د سوات پخوانی تعلیمی اداره جهانزیب کالج ته د تاریخي حیثیت ورکړي شي او دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه مقایسه والی سوات په قبر ګلونه کې خوده شول او دعا هم وکړه شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اړوندکو د سوکوهنی یا باکسینګ د نړیوال اتل محمد علی په مړینه د نړۍ د یو شمېر سیمو هیوادونو په څیر د کراچۍ لیاري سیمې خلک هم غمجن دي او وایي چې هغه په ژوندونو د دوی سیمې ته ورغلی وو او دا چې دوی خپل استاد بولی. په لیاري کې د محمد علی لپاره خصوصي دعاګانې هم وشوې او د ګل پر ورځ د هغه د مرګ په درېیمه د ځانګړو غونډو تابعیا هم شوې ده. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د لیاري چاکیواړي سیمې د سوکوهنې لوبغاړو او مشرانو د یوې ورځې لوبه د هغه په نوم کړه او د لوبې پر مهال یې د هغه په مړینه د یو منټ خاموشي خپله کړه. دې سره سره هم د دغه لوبې پر مهال د محمد علي لپاره دعاګانې وغوښتې شوې. محمد امین د سوکوهنې د لوبې خپل مرکز چلی او وایي چې هغه په پلازمینه اسلام آباد کې د محمد علي سره لیده کاته کړي وو. د دوی د خودنې لومبه اصول دادی چې که څوک د سوکوهنې لوبه زده کوي یا کوي نو د محمد علي په رنگ به کوي.
ہمارا کلب کا منظور ہے مندری گیرنے جیسا کھیلنا
دیوائی زمان دا کلب یعنی مرکز منشور دا دے چھ لوبا با دا محمد علی پرنگ کئی ما دا حقا دری سالور لوبے نیخ پنیغا کتلی دی ورسرہ میں پا اسلام آباد کی لیدہ کاتا ہم کڑی
ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہ اسلام آباد میں عمل ہے
دا سکوہانی او پخوانے لوبغاڑے عبدالرشید وائی چھ دا محمد علی لکبلا لیاری تدا لوبا راغلی کہا گا نوین نن بدلتا حص یو تن باکسنگ یا سکوہنا نہ پیجندلا
اس کی وجہ سے لیاری میں تو باکسنگ آئی ہے اگر وہ نہ ہوتا نا آج لیاری میں آپ دے ٹیلنٹ نہیں دیکھتے
دیوائی دہاگل وجہ خو لیاری تا باکسنگ راغلے دے کہا گا نوین پا لیاری کے بنن چا دا لوبا دمرا نکولا دنن چکم لوبغاڑی لوبے کئی ٹول دہاگا نقل کئی یا دہاگا پرنگ دا لوبے ہسا کئی مونگ دہاگا سیالے کتلی دی ماتے زدکڑی کڑی زما زامن ہم دہاگا دا لوبے نہ زدکڑی کئی بلکہ زمون ٹول کورنے دا لوبا
کئی
د لیاری د سکوهنی سیالیو لراغلی ولس کلن پختون ځوان حنیف الله وای چې محمد علی پټول نړی کې د سکوهنی په میدان بادشاهی کړي او د هغه په مرګ نه یوازې دوی بلکې د نړی ټول لوبغاړي خفه دي.
موږ اوریدلی وو ډېر افسوس یې موږ دا ښه بوکسر ورلد چمپیون او مخامخ یو تن مقابله نشي کولی سره هر ډېر چیلنجونه ورکړي کسان دا راوکړي نه کاوکړي پوره دنیا لپاره یو غټ دغه کنا شخصیت وو یو هغه ډېر بوکسر و زبردست بوکسر.
د کراچۍ په لیاري سیمه کې د محمد علي د مرګ خبر خپرېدو وروسته زیاتره مرکزونو کې روانې لوبې ودرولې شوې او د هغه لپاره په هر مرکز کې دعاګانې هم وغوښتې شوې. دې سره سره د ګل په ورځ د هغه د مرګ د درېیمې ورځې د دعاګانو لپاره هم په بېلابېلو ځایونو کې د دستورو تابعیا شوې ده. محمد عمران، مشال رېډیو، کراچۍ.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شېبو ته راغلي او د انیسې اجمل له خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې حکومت په نسبي شپېتو تنظیمونو د روژې په میاشت او د لوی اختر په موقع صدقې خیرات او د سارو سرمنو پر راغونډولو بندیز لګولې دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. په سوات کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. په دغه موقع د عوامي نیشنل ګوند غړي حسین شاه یوسفی ویل ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه سیمه ګرځول یو تاریخي لوسنامه ده او د حکومت وروستۍ پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې ده. ویلي دي چې کولی سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. پرون په بنو پرس کلب کې په جوړې شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیرستان د ټول ځوانانو ټولنې غړو او ځینو نورو مشرانو ګډون کړی و. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. نن د سچل تاڼۍ او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپاره وو او په اصفهاني سړک کې په دکان ډزې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر ریډیو د خبریالو دغه د ترجمان وژل په سختو ټکو کې غندلې دي. د ارګ لخوا نن په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په عامو کسانو حملې له ټولو اسلامي ارزښتونو نړیوالو قوانینو خلاف دي. د ترکی چارواکو نن ویلي دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پرېوتلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان د یې پلرونه او استادان ناست وو. نن د اردن رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په سرخر امان کې د امنیتي ځواکونو په دفتر وسلوالو حمله کړې چې پکې د هیواد درې استخباراتي چارواکي او دوه نور امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. او عراقی چارواکی وایي فلوجه ښار ته نږدې حکومتي ځواکونو یو ډلهیز قبر موندلې دی چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونې دي.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا، انیس اجمل او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.